په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیو ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرواورې چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو تسلیم سو غړو کې د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع شامل دي. پایل خبرونو کېږي. په کابل کې نن د ملي اردو څلور سرتیری ټپیان سول. افغانستان له ویست انډیز څخه د شلاوره مسابقو لړۍ وګټله. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپه وهل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. د افغانستان د ملي اردو څلور سرتیری نن په هغو دوو چاودنو کې ټپیان سول چې هدف یې د کابل یو پوځي روزنیز مرکز و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه دوی پرله پسې چاودنې ځانمرګ بریدونه و چې د کابل په لویدیځه څنډه کې سوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی او چارواکي وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د بده سل کېده چې په کابل کې تیره چهارشنبه لږ تر لږه دولس کسان په دغسې یوه ځانمرګ برید کې ووژل سول. په وژل سوو کې هغه ګڼ ماشومان هم شامل و چې ښوونځي ته روان وو. د هغه ځانمرګ برید هدف یو خصوصي امنیتي شرکت و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سویو استادانو په بدل کې د طالبانو د دریو مهمو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان یو یې امریکایی او بلې استرالیایی ده چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تښتول سوي وو. خو د طالبانو د دریو بندیانو او د پوهنتون د دوو استادانو دغه تبادله ناکامه سوه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان سوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل سوی چې د عمل د پلان دغه غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه سي. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالۍ په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په شا ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې. د په 250 بالونو 9 منډې وکړې. په بالونو کې بیا نویل له حق شو ځلید چې د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شلاوره سیالیو کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. دې ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو یا 50 مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل سوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې را روانه چهارشنبه یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې مڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. د اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خپاره سوي تر سلو ډېرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
د یو یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه مظاهره چان نیول سوي دي. اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړه کې وژل سوی دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو په سیریجان ښار کې ویلي وو چې یو تن د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل سوی او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپه ووهله چې له د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. دغه چاپه تر دوه ورځني کړکېچ وروسته وهل کېږي چې اندېښنې ولاړې سوي چې پا په دوړو لوریو کې شاید خلکو وینه توی سي ځکه چې یو هم نرمش نه دی شوولې. په اصل کې چې پولیسو د پانتون په انګړ کې د وړاندې تک په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول شوی وو او اعتراض کوونکو پر پولیسو اور شیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولي تخنیک پانتون کلا بند کړی او پر معاصره سو اعتراض کوونکي وشکې بهونکي ګاز کارولي او اوبه شیندلې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوي د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې یو سوله ییز لاریون وسو. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسل کې وکړه چې دغه هیواد خلکو پرون په پرلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل چې د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې ویلي چې د ولسمشري تیر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د ننګرهار دولتي چارواکي وایي چې په یو اونۍ کې د داعش شاوخوا څلور سوه غړي حکومت ته تسلیم سوي دي. د دوی په خبره په دغو کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تسلیم سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د موضوع تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه په ورځ هغه درې اتیا تسلیم شوي وسلوال رسنیو ته وښودل چې د دوی په وینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي چې ډیری پاکستانیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادو وسلوالو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې پکې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
دو سو پنځه ویشت کسه نارینه دي. د دې نه علاوه یو سلو نوي ښځې او دوه سوه ماشومان هم دي چې دا درې سوه اته نوي کسان کېږي. د تسلیم شوو کسان نه نن دلته حاضر چې کوم یو دي درې اتیا کسه دي او دوه سوه یو کسه مخکې تاسو ته ښودل شوي وو. زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې
والی وای په تسلیم شوو کې بهرنی وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالیږي او هغوی به د خپلو اړوندو هیوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوی کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته دا درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورند کرخې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوي وای.
هر ټیم باندې پنځه وخته منځ کې هر ټیم باندې دعوت راکړل شي تاسو په افغانستان کې جهاد ودی هلته مرتد لري او کافر دي. هر ټیم باندې دعوت راکړل
نو موږ راو وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ تر وخت نو دلته جنگ موږ نو هسه افغان وجنه وا چرو باندې اکمالات کول دایښت سي او بیا اخر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډیر شو نو راول د تحصیل باندې.
د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
لاس افغانان باندې پکشه ټول د پلي داخه غاړي دي. اکثریت پنجابیان ورکزي او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني افغانان به مړي چې خو ستاسې غلامي بارګیز ونه مني.
څو ورځې وړاندې یو شمېر تسلیم شوو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي وو چې د زرو په شاوخوا کې ملګري یې کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي. خو د یک شنبې په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي.
و مردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. ښاغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال دیسې په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات وړاندې د امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کا نو او امنیتی ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دوه دولتو منځ وی وړو ویواله نو بل اخیره د ايش پاغه اخیری نقطو د مورګو کې پاتې و چې دا څو دوه هفته وشو چې په دوه ډیر کوي د فشار لانی خوراکي مواد نه ورته ملاوي دا نو دا ماغه فشار د وږي نو بل اخیره دوه مجبور شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبور شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډیر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دی چې د طالبانو د داعش روان دي هغه هم ډیر اندازه ختمات کړو وما دا سیمه د زمنګ امنیتی ځواکونو ملته ډيري قرباني ورکړې دي او خارجي ځواکونو ته پراته دي میشتي هغه عملیات کوي روزانه عملیات وکړي نو بل اخیره دوه معنی نور هغه اخیری کوي څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوي چې امدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي دوی او کنه فکر کوي چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیری صفر درجه ته نو رسیدل هغه د چین اخیری لګه د تختو مرکزونه شو د مامن د خروي شو د ټول زینو کې د منځ ته لیدي د باندر کې مرکزونه نو پاچین کې خصوصا تغردل ته نور ټول دی.
ویل کی چې په د ننګرهار په گاونډي کونړ کې هم د داعش غړيشته څه فکر کوي چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نشي؟
نو که چېرته دغه سی فشارونه په کونړ کې براوړي تسلیمګي او که فشار نه هغه ځنګلي د هغه کونړ ځنګل ډیر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه به ډیر نه وي خو د دېش په عموماً په افغانستان په اکثر نقاطو کې ډیر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې پروستوي کې د داعش تر شپږ سوه وضعیت جنګلي دولت ته تسلیم سوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې ورسپانو تر ډیره د سولې پر هڅو او د رایو د بیاشمېرنې پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
سرخط ورسپانې لیکلي په هیواد کې د رواني جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. د سرمقالې د لیکوال په باور هر کله چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللې دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه نه دی ورکړی چې د سولې په اړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي. په سرمقاله کې راغلی واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو ترڅنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نشي اخیستی. د سرمقاله لیکونکي په باور د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو لوري رامنځته شوی خنډ او زنډ هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی ځکه په خبری د طالبانو په لیکو کې هم اوس بې حده اختلافات رامنځته شوي او تر څنګ یې له حقاني شبکې سره هم چندانې ښې اړیکې نه لري. ویساو رسپانی به لیکلی دا چې ښکاری چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوې دي. وړاندې راغلی د سولې بهیر د بیازلي پیل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کېدای شو چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه او هیواد دولتي ورسپانی بیا د رایو د بیا شمېرنې د پیل هرکلی کړی. وړاندې راغلی د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر خې یوه اونۍ وخت ونیسي خو د سرمقال لیکونکي په باور دا باید په یوه اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچا سره نشته. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید له انتخاباتي قانون مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي. د سرمقالې په پای کې راغلي د کړکېچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمېر کاندیدانو له لورې د ټاکنو کمیسون یرغمل شوی او دوی باید